په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی، ځکه یې له دې هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستې جنرال مارک میلی وای ګرانه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په لومړنۍ مهمه وینا کې د هیلې او اقتصادي رغونې پیغام ورکړ. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی، ځکه له دې هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. بایدن تېره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په خپل سزا ورسید او د القاعده ګواښ له افغانستانه کمزوري شوی دی. موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوري کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو. بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 13 پورې له افغانستان وباسي. له افغانستانه د 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر بل سبا د می له لومړۍ نیټې رسمن پیلېږي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال مارک میلی وای ګرانه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. جنرال مارک میلی دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړې او وی ویل چې له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو تر ټولو بده نتیجه به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. جنرال میلی دغه راز ویل پنټاګون بل افغانستان پاتې 2500 سرتیری د بایدن له اعلان سره سم د سپتمبر تر 13 پورې له دې هېواد او باسي خو دا چې وروسته څه پیښیږي ښایي ځینې ډېر بد خبرونه او ځینې هم ښه نه وي. د هغه په وینا تر ټولو بده سناریو به د افغانستان د دولت او د دې هېواد د پوځ ړنګېدل وي چې په نتیجه کې به دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل او ورسره یوه بشري غمیزه رامنځته شي. خو جنرال میلی دا هم وویل چې که چیرې چاره خې مختلاړی شي نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید استن د پاکستان د پوز له لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغان سولې او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د یوتلو په اړه خبرې وکړې. د پنټاګون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون په دغه ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې لمخې ښاغلی استن یو ځل بیا د امریکا او پاکستان د دواړو خيز اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ او د افغانستان د سولې له پروسې د پاکستان د ملاتړ ستاینه وکړه. دفاع وزیر دغه راز له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه هم خبري وکړي. د پاکستان د پوز له مطبوعاتي دفتر په یو خبره شوی خبر پاڼه کې بیا ویل شوی چې پاکستان به تل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت او د ټولو مهمو لوبغاړو د اجماع پر اساس د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د خبر پاڼې لمخې جنرال باجوا دغه راز ټینګار کړی چې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره د سولې په معنا ده. د جرمني د پولیسو وروستی افسر چې د افغان پولیسو د روزنې په ماموریت کې ښکېلو پرون چهارشنبه له افغانستان ووت. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورست زی هوفر په یو بیان کې وویل چې د افغان پولیسو روزنه یو عادي ګزمه نه بلکې پر شخصي باور ولاړ یو زړور خدمت ده. د جرمني د ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د جرمني د پولیسو د روزونکو دغه ماموریت رسما د اپریل په 13 چې سبا د پای ته رسیده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي په دغه ماموریت کې په تیرو نږدې 40 کلونو کې لا 30,000 زیات افغان پولیسو ته روزنه ورکړل شوې ده. جرمني په افغانستان کې د 1,000 پوځي روزونکو په درلودلو سره د ناتو په مشرۍ د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په ماموریت کې پراخه ونډه درلودلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وای هغه راپور اندېښمن کړي چې وای هر دریو افغانانو کې یو د خوړو خوندیتوب نه لري. د خوړو د خوندیتوب د هر اړخیزې ډلبندۍ IPC په دې راپور کې چې نوی خپور شوی ویل شوی له لوګې سره د مخامخ 14 میلیونو افغانانو له ډلې 15 میلیونه بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام د کابل د دفتر ویان وحید الله امنی وای دوی د وضعیت کابو کولو ته پروګرامونه لري خو عملي کول یې د نړیوالو مالی سرچینو ته اړتیا لري.
دی آی پی سی یا د خوړو د خوندیتوب د هر اړخیزې ډلبندۍ کوم تازه راپور چې نشر شوی او په هغه کې ویل شوی چې په افغانستان کې 14 میلیونه خلک د خوړو له امله خوندي نه دي. دا د ډبلیو ایچ پی لپاره په افغانستان کې د اندېښنې وړ خبره ده. په دې برخه کې ډبلیو ایچ پی بلال وړاندې پلانونه جوړ کړي او د ځواب ویلو په برخه کې جدي هڅې روانې دي.
خغلی امانی وای سکل پلان لري چې له 14 میلیونو هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې خوړو خوندیتوب نه لري. جنگ جګړه او وچکالی او بیکاری افغانستان کې به وزلی د زیاتیدو اصلي لاملونه بلل کیږي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا ری کانګرس دواړو جرګو ته په لومړنۍ مهمه وینا کې د هیلې او اقتصادي رغونې پیغام ورکړ. بایدن د خبره داسې مهال کوي چې متحده ایالات له هغو ناخوالو د وتلو په حال کې دی چې د کورونا خپرې شوې او بار رامنځته کړي دي. بایدن په دغه وینا کې د کورونا وایرس په وړاندې چې لنیمایی میلیون زیات امریکایانی وژلي د مبارزې په برخه کې د واکسینو تولید د خپل ادارې د لاسته راوړنې په توګه یاد کړو. له لوجستیکي پلوه هغه د امریکا په تاریخ کې یو ستره لاسته راوړنه وبلله. خو بایدن دغه راز وویل چې حکومت باید ډېر هڅه وکړي چې اقتصاد بیرته په پښو ودرېږي او دا مسله یقیني کړي چې دا هیواد په راتلونکو لسیزو کې د نړۍ مشري وکړي. بایدن دې هدف ته د رسیدو لپاره د بنسټیزو تاسیساتو او له کورنیو سره د مرستې لپاره د هغه 4 تریلیون یا 4000 میلیارد ډالرو هغه ستر پلان د یوې نوې حل لارې په توګه یاد کړ چې نوموړي وړاندیز کړی دی. بایدن وویل امریکا پر مخ روانه ده او دا بهیر باید ونه درېږي. نوموړي دغه راز وویل چې متحده ایالات له چین او یو شمېر نورو هیوادونو سره په رقابت کې دی چې د یوویشتمې پیړۍ وګټي. اروپایي ټولنه وایي چین او روسیه د کورونا ضد لویدیزو واکسینو په اړه ناسم معلومات خپروي او د دولت په ملاتړ د خپل واکسین دودولو ته هڅه کوي. د اروپایي ټولنې په یو راپور کې چې پرون خپور شوی دغه راز ویل شوی چې د واکسین دا ډیپلوماسي د دغه ټولنې ماسسو او لویدیزو واکسینو ته زیان اړوي. د اروپایي ټولنې په راپور کې دغه راز ویل شوی چې روسي رسنۍ چارواکي او شرکتونه د سپوتنیک وی د سپوتنیک وی واکسین لپاره تبلیغات کوي او په ورته وخت کې له دښمنۍ ډک پیغامونه ورکوي چې لویدیز د دوی دغه واکسین د تخریبولو هڅه کوي. په راپور کې ویل شوی چې هم په دې پل مخ خپل واکسین دودوي او وای د دوی واکسین مخ په ودې هیوادونو او د بالکان لویدیزو هیوادونو ته مناسب دی. اروپایي ټولنه وایي چین د لویدیزو هیوادونو د واکسینو په تړاو منفي تبلیغات کوي. خبرونه ملازمې رډو واوریدل کده او ځین نور خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي رډو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه ډیره برخه د موسیقي خبرونه ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه هم د امریکا د کانګرس دوړو جرګو ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د تیر شپې د وینا پر مهمو برخو پر هغه برخو چې د افغانستان په اړه کړي ام پیلو. لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو واوریدل بایدن ویل په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی ځکه له دې هیواد د ټولو ځواکونو د ایستلو ام پریکړه وکړه. بایدن د رواني اپریل میاشتې په 14 اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به چې په اوس وخت کې شمیر 2.5 زرو ته رسیږي د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان ووزي. په واشنگتن کې د امریکا غږ آشنا رادیو له خبريال وحید فیضی سره مې چې د بایدن وینا یې اورېدلې وه نن مخکې سهار خبري وکړې او له هغه مې لومړی وپوښتل چې بایدن په مشخص ډول د افغانستان په اړه په دې وینا کې څه وویل.
ولسمشر بایدن په خپلو خبرو کې چې دا څو دقیقې مخکې وینا پای ته ورسېدله ډیر تمرکز البته په ګوندی وینا باندې وو او دلته په امریکا کې په داخلي مسایلو باندې زیات تمرکز وکړو. په مشخصه توګه د افغانستان په اړه ویل چې دوی چې د سپتمبر 18 نینټې له پیښې څخه وروسته افغانستان ته تللی وو کوم هدف لپاره هغه هدف ترلاسه کړ. په مشخصه توګه د اوسامه بن لادن یادونه وکړه چې هغه پسې ورغلی وو او هغه په خپل سزا باندې ورساوه. بل یادونه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې دا وکړه چې اوس د دې وخت راسیدلې ده چې بیته سرتیر کور ته راستانه کړي. البته یو بل خبره د دینه مخکې دا وکړه چې د سپتمبر 11 پیښ څخه وروسته هغه کسان چې پیدا شوی وو یا ځوانانو او په دغه جګړه کې شامل نه وو لاوس لوی شوی دي، مطلب یې دغه. نو د سرتیرو د ایستلو یادونه دا وکړه. بایدن ویل چې تروریزم له افغانستانه بهر هم خپل لمنې پراخ کړې دي او څه چې ورته استخبارات لوخا ورته په ډاګه شوې دي یا ورته ویل کیږي ورڅخه سترګې پټولې نشي، البته اشاره مبارزې ته وه. نو دغه د افغانستان پر مشخص دی ویل
فایزي صاحب ک لن راته وای چې واینا تر ډیره پورې د کار د نه نه وی ورځو پر دورې څرخیدله. په واینا کې کوم مهم ټکو ته یادونه وکړه او د ولسمشر دغه د سل ورځې د کار لومړی څه ویل کیږي چې دای بریالی وو په خپل کار کې؟
ل واینا څخه مخکې زینو شمیرو لمخې چې خبره شوی ویل چې ولسمشر بایدن په خپل کاري دوره کې تر دې مهاله بریالی دی. ولسمشر بایدن چې نن خپل واینا پیل کړه ټینګار یې پام دی چې غواړي په امریکا کې بدلون رامنځته کړي، د خلکو ته د کار د زمینې برابرولو همدارس په تعلیمي خونې روزنه باندې ټینګار، ترڅنګ د کورونا وایروس سره مبارزه، د واکسین تطبیق، همدارس خلکو سره د مالی مرستو رسول یا د کورونا وایروس په جریان کې خلکو سره چې اقتصادي مرستې شوې دي، او همدارس په ټکنالوژي، ترڅنګ دا مشخصه کړ چې امریکا په دغه موده کې تقریبا 6% پرمختګ یادونه وکړه. نو دا هغه مسایل چې امریکایان ته خپل ولسته پړاو کلچی د کمیشن چې کړی وي هغه عملی کړی دي، او د نورو ژمنو یا د کوم شان چې د ویل دي د هغه په تطبیق باندې کار کوي، او دا هغه مسایل چې یو واضح پیغام امریکایان ته
د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال وحید فیضیو چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د تیر شپې د وینا د مهمو برخو په اړه نور معلومات را سره شریکول. په تیر بیا د افغانستان په اړه چې بایدن تیر شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې څه وویل. به هم له همدې موضوع لري نزو د افغانستان په مسله کې مهم لوبغاړي امریکا، چین، روسیا او پاکستان سبا د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي دا غونډه د دې لپاره یو هڅه ده چې هیوادونه د افغانستان د سولې په موضوع کې یو ګډ دریسته ورسیږي. ویل کېږي د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو په هدف د پاکستان د امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی له طالب مشرانو سره د خبرو لپاره د قطر مرکز دوحې ته تللی. یو دغه راز به د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو پلاوی هم نن دوحې ته ولاړ شي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي سبا جمعه د تریکا غونډې په چوکاټ کې سره جرګه کیږي، او د بحث موضوع د افغانستان سوله او دغه هیواد کې د سیاسي جوړجاړي هڅې دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون چهارشنبه تاس خبری آژانس ته ویلي چې خپل دای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمای خلیلزاد او د پاکستان او چین استازي غونډه کې برخه اخلي. زمیر کابلوف ویلي دوی به د جمعې د ورځې په غونډه کې یو ګډ دریزه د افغانستان د سولې پر بهیر تمرکز وکړي، او په خبره یې دغه خبره به خوځنده کړي. تاس په خپل راپور کې د غونډې ځای نه یاد کړی، خو تیر مارچ میاشت کې مسکو د ورته غونډې کوربه و چې لوړپوړو افغان سیاستوالو او طالبانو هم ګډون پکې درلود. د هغې غونډې په ګډه اعلامیه کې وویل شول چې امریکا، روسیا، چین او پاکستان د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې افغانستان کې د اسلامي امارات د بیا راګرځېدو ملاتړ نه کوي. معلومه نه ده چې د سبا ورځې پلان شوی د څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د دولت کوم استازی بلل شوی او کنه. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی پر دې غونډه خبر نه دي. په همدې حال کې پرون د پاکستان د استخباراتي او امنیتي چارواکو په ګډون د دغه هیواد یو پلاوی قطر ته ولاړ چې هلته له طالب مرکچیانو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړي. په اسلام آباد کې به حکومتي سرچینې د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د دوی پلاوی به طالبان وهڅوي چې افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او د استانبول پلان شوی غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان له پاکستانی پلاوی سره د احتمالي کتو په اړه مشخص څه ونه ویل، خو زیات یې کړه هر څوک چې له دوی سره ګوري د دفتر دروازه یې ورته خلاصه ده. د افغانستان سولې ته د ساور کولو سیمه ییزې هڅې داسې مهال کیږي چې طالبانو د افغانستان د سولې په تړاو کنفرانسونو کې ګډون رد کړی دی. تا طالبانو دا دریز وروسته تر دې اعلان کړی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن ویل لمې میاشتې وروسته یې هم د څه باندې څلورو میاشتو لپاره پوځیان افغانستان کې پاتې کیږي. په ظاهره د طالبانو له همدې دریز وروسته د استانبول غونډه هم چې لس ورځو ته پلان شوې وه وځنډېده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې وویل دوی له روژې